السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبره واوري چې په کابل کې چاودنه سوې ده. دغه راز د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون نورو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال پر وژل کېدو غم شریکي شولې ده. دا اونور راپورونه ته په څو شیبو کې ورزو. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په کابل کې چاودنه سوې. د اوروزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلولو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ ودانۍ ونیوله. د ایران حکومت وایي چې د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې یو مشر یې نیولی دی. د کابل د پغمان ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې نن سهار چاودنه سوې ده. د کابل امنیه قمندانۍ پیښه تاییدوي، خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په خبرونه کې. د اوروزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلولو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ ودانۍ ونیوله. د دهراوت ولسوالۍ امنیه قمندان جان محمد کریمي ازادي راډیو ته وویل وسلولو د امنیه قمندانۍ ودانۍ هم نیولې ده. خود اوروزګان د والی وایان احمد شاه ساحل بیا دا خبر ردوي چې ګنې دهراوت ولسوالۍ دي وسلولو طالبانو نیولې وي. د یوې وسلولو طالبانو د دې ولسوالۍ ځینې برخې نیولې چې اوس یې پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د ناټو سرمنشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. یانس سټولټنبرګ تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچومو ډکه لار پراته ده. د ناټو سرمنشي وایي که څه هم دغه خبرې ماتېدونکې دي، خو زیاته کړې ده چې د سولې لپاره یې یو فرصت برابر کړی دی. شغلی سټولټنبرګ ویلي چې ناټو تړون به د افغانستان امن ته ژمن پاتې وي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د ایران دولتي خبري اژانس سیرینا پرون د استخباراتو د وزارت د خبر پاڼې پر اساس وویل چې حبیب فرج الله کاب یې نیولی دی. کاب چې په حبیب السیود هم مشهور و، پخوا د حرکت النضال ډلې مشر و. دا د اهواز د ازادي غوښتونکې غورځنګ بل نوم دی چې له 1400 مریض کال راهیسې فعالیت پیل کړی او وایي چې د خوزستان ولایت د خپلواکۍ او لیران څخه د بیلتون لپاره مبارزه کوي. العربیه شبکې مخکې د النزال ډلې په قول ویلي و چې ایران د یو بل هیواد په مرسته حبیب فرج الله کاب ترکیې ته بیولی او له هغه ځایه تښتولی دی. خو د ایران د استخباراتو وزارت د نوموړي د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږته لږه 4 مړه سول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 40 نور ژغورلي دي. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکي سپارول چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دی. د IOM پر اساس تر دې وړاندې سږکال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې د تیرېدو پر مهال ډوب سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په چینایي کمپنیو کې د امریکایي شرکتونو پانګونه منع کوي. واشنگټن وایي دغه چینایي کمپنۍ یا د چین د پاوځ یا د چین په کنټرول کې دي. د پرونی فرمان یو هدف دا دی چې په یو دیرشو چینایي کمپنیو کې د امریکا د پانګونې د شرکتونو او د تقاعد د صندوقونو د پانګونې مخه ونیول سي. د امریکا دفاع وزارت څه موده مخکې ویلي و چې د چین پاوز د دغو شرکتونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. دغو ادارو پرون په یوه څیړنه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 8,000 پیښې ثبت سوي چې دا له 1996 کال وروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات سوی چې تر 2,500 اوښتی چې دا د 2014 کال پرتله 50% زیاتوالی شي. د نړۍ په سطحه د شری 83% پیښې په 9 هیوادونو کې ثبت سوي چې ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین هم پکې راځي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 10:15 دقیقې دي. د جنرالستانو نړیوال فدراسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی پر وجل کېدو غم شریکي څرګنده کړې او دغه برید یې جنګي جنایت بلل دی. تفصیل له اسمت ساروان ناوري.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وشل کېدو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د حالاتو پر خرابېدو ژوره اندېښنه شي. الیاس دایی چې څه باندې یوه لسیزه یې له ازادي راډیو سره د یوه ډېر فعال او تکړه خبریال په توګه کار وکړ، پرون په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې د افغانستان د ژورنالیستانو له خپلواکې ټولنې سره یو ځای د دې پیښې په اړه معلومات راټولوي. د ټولنې همداراز ویلي چې پر الیاس دایی برید وروسته لدی کیږي چې پر کابل پوهنتون خونړۍ تروریستي حمله وشوه. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د الیاس دایی وژنه جنګي جنایت بللی دی. د ډلې همداراز ویلي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه جنګي جنایت دی. ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان باید په نښه نشي او باید پریښودل شي چې خپل کار بې ډار او په آزاد ډول وکړي. د سازمان د افغانستان پر حکومت رغ کړی چې د ژورنالیستان او د بشري حقونو د ملاتړو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه و نه سپموي، د دې ډول حملو په اړه تحقیقات وکوي او عاملان د عدالت منګلو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافیر راس ویلسن د الیاس دایی وژنه وحشیانه بللې او ویلي دي چې پر خبریالانو د حملې باید ژر تر ژره ودرېږي شي. د دغه راز ویلي چې د الیاس دایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه له همکارانو سره غبرازي کوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د الیاس دایی وژل کېدا بوشنوونکي او خواشینوونکي بللې. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د الیاس دایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پېښه کې اغیزمن شوي تسلیت وړاندې کوي. افغان خبریالان باید په آزاده توګه او پرته له بیرې کار وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي او اوس د سولې وخت را رسېدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایی حمله په سختو ټکو غندي. د کاناډا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژل کېدا غم شریکي څرګنده کړې او لیکلي دي د ازادي راډیو پر خبريال الیاس دایی وحشیانه حمله غندي او د سره له کومې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره خواخوږي څرګندوي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده.
ومردل چې ګڼو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړې او دغه برید یې جنګي جنایت بللې دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې دا د طالبانو کار دی. د ناامنیو په دوام د کابل په پغمان ولسوالۍ کې نن سهار چاودنه سوې ده. د کابل امنیه قومنداني وایي چې دغه پېښې مرګ ژوبله اړولې ده. په کابل او ځینو نور ولایتونو کې په وروستیو ورځو کې د ناامنیو پېښې زیاتې سوې دي. په کابل کې د چاودنې په اړه نور تفصیل له ډیوې نادر څخه اورو چې په مستقیم تماس کې راسره ده. ډیوه جانې، سهار په خیر، نور جزئیات څه دي؟
نن سهار د پیخه د کابل پغمان ولسوالۍ د ارغندۍ سلورلاري ساحه کې د ملي اردو پر یو مرکز تر سره شوې ده. د امنیه د کابل امنیه قومندانۍ د پیخه تایید کړی د خود برید د نویت پاړه لا هم سن دی ویلي. د راپورونو په اساس ویل کیږي چې موټر بمبرید دی. بلخو د افغانستان کورنۍ چارو وزارت نور جزئیات نه دی ویلي، خو د ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې استول چې تر دې دمه په دې پیښه کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړې زور اخیستی دی. همداشان په کابل کې هم تیره اونۍ په یو مقناطیسي مین چاودنه کې د دغې نه وروسته څو نورې پیښې هم درلودې. خو په هغه کې د یو مشهور خبریال یماسیا وش او د خپل دوه همکارانو سره وژل شو او مکناتیسی ماین چاودنې دا لا هم دوام لري په کابل او په ګرنور ولایتونو کې.
ډیره مننه له دیوی نادر څخه مو وردل چې د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې نن سهار چاودنه سوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنې کې دوه سرتیري وژل سوي او څلور نورو ټپیان سوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په وروستیو ورځو کې د ناامنیو په دوام د ولسمشر اول مرستیال امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت د څو اونیو لپاره پر غاړه واخیست.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو زدي رادیو تاوریا چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. 10 بجې او 11 دقیقې دي. پورزګان کې ځینې کسان په دې باور دي چې لدی ولایت څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته زیات ځوانان بیکار شوي دي. خو ځینې نور بیا وایي چې ستونزې به وي، خو خوښ دي چې بهرنیو ځواکونو لدی ولایت وتلي. شریف الله شرافت نور حل راکوي.
اورزګان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې یو مهال پکښې کې زرګونه استرلایی او امریکایي او نور بهرني سرتیري میشتو. دې بهرني سرتیرونو یوازي په جګړو کې د افغان ځواکونو ننګ کول، بلکې پر ځینو رغنیزو پروژو یې هم کار کاوه او یو شمیر ځایي خلکو ته هم د کار زمينه برابر کړې و. خوشپاج میاشتې مخکې ورستي بهرني ځواکونه له اورزګان څخه ووتل. لدی ولایت څخه په یو مخه د بهرني ځواکونو وتل بیا غیزینه و. په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند اغیزمن کړي، خو جګړې او بیروزګاری دوه مهم څه دي چې د ځایي خلکو په وینا د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته پکښې کې زیاتوالی راغلی دی. مدني فعال احسان الله ولسمال وایي له ترینکوټ څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته جګړو زور اخیستی دی.
کله چې بهرنۍ ځواکونه له روزګان څخه وځي، نامنی ډیریږي، تر څنګه ترینکوټ ښار در څنډو پرې مشتې په سترګول دی چې وسلوال طالبان را لکه. کله چې بهرنیان ځواکونه د لیوه ځای یو ښه بېلګه درته وایم، زه د چورې څخه را روانو پر دا لارې، یعنی بهرنیانو په هوایي بریدونو وسلوال طالبان په نښه کړي او ځای شامی جوړې کړي، زه داسې اریان سم در ترینکوټه پرې دا ساحې ګرد دوی ویشتلي وي. یعنی دومره ویرولې وسلوال طالبان چې په هیڅ صورت د ښار باندې حمله څه کوي پرې پوستې د حملې کولو جرات نه شو کولی.
د اورزګان په هوایی میدان کې وخت ګان شمیر امریکایي پوځیان میشتو، خو اوس د غلطه افغان ملي اردو خپل عملیات تنظیموي. هغه مهال یو شمیر افغانانو په دې هوایی ډګر کې کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه ټول اوس بیروزګاره شوي دي. محمد جان او محمد نسیم په دې اړه وایي:
ډیره کارونو سره شوی، اقتصادي حالت یې هم ښه شوی و او دوی ته کار زمینه هم برابره وه. ډیر خوشحاله وه چې ځینو نجاري کول او ځینو مستریتوب کوي هلته د بهرنیانو سره. په دې خاطر دوی خوشحاله وه چې دوی ته ښه معاش ورکوي.
کله چې بهرنیان کللی دي، د هغه رئیس دغه کوم ځوانان چې په کار بوخت و هغه اوس هغه موږ وینو چې مانا اوس په نشي توکو اخته دي، یا مثلا وسلوالو تکللي جنګیږي ده یا په نشو اخته دي.
نه یوازې په اورزګان کې، بلکې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ډېر هغه کسان چې له امریکایانو سره کار کوه وایي په تدریجي ډول د دوی په وتلو سره وزګار شوي او یا هم د کار پخوانی خوندې نه دی پاته. خو د اورزګان یو اوسیدونکی رپی الله سربیره پر دې چې د بهرنۍ عسکرو له وتلو وروسته د جګړو پراختیا او د ځینو خلکو د بیروزګاري ستونزه هم مني، خو وایي خوښ دی چې نور بهرنۍ عسکر په دې ولایت کې نسته.
خوشحاله خو په دې یم ښه دی چې بهرني ځواکونه ووتله، باید په دې خوشحاله یو چې د خپل وطن څخه خپله ساتنه وکړو. وطن به خپل جوړ نه کړو، بهرنیان یې نه سره جوړولی، باید په خپله د خپل امنیتي ځواکونو د شا لاس سره ورکړو ودرېږو.
د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې په دوحا کې د طالبان او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته د اورزګان په شمول د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه امریکایي او نور سرتیري ووتل. د خپل پوځي اډې لمنځه یوړی او یا هم افغان پوځیانو ته وسپارل. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکوونکو او د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر کافي نه دی. دا خبر مسعود اندرابي په دې وروستیو کې په یو غونډه کې کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو، دفاع وزارت او سیستیکا اداره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ په اړه کار کوي. ملالی بشیر د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې له مشرې مروې امینی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا مهال د دې وزارت څو کارکوونکي ښځینه دي.
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ ماپ یا نقشې راه چې جوړ کړ د ښځو د زیاتوالي لپاره، او د دې روډ ماپ په اساس درې کلو نقشې را ده. موږ به باید لازره خځې ولرو، ځکه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته روس پالیسی رسیدگی د ښځو تاوتریخوالو ته، د اطفال موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ، په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید لازره میرمنې ولرو، پرته له دې چې مثلا هغه داسې ولایتو ته ولیږو چې هلته جنګ ده، پرته له دې چې هلته ولایتو ته ولیږي چې دوی نه غواړي لاړې سي. یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد لازره وي. او اوس 4050 میرمنې دي موږ سره، 4050
د جلب او جذب په برخه کې مو کومې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
جلب و جذب پروسه د موږ ډېره ستونزه درلوده، اما پروسې مو ډېره لنډې کړلې، ډېرې مو خلاص کړلې او کوشش مو وکړ چې هغه اولینه دروازه چې هلته یو میرمن راځي جلب و جذب ته، ځکه امتیازات د میرمنو د پولیسو په مراتبو ډېر دي نسبت نورو ارګانونو ته. مثلا یو استاد نه معاش دوه درې چنده ډېر ده، د یو ډاکټر ډېر ده، یو انجینیر ډېر ده، امتیازات چې ورته ورکول کېږي دا په مراتب ډېر دي. ډېرې میرمنې غواړي چې دلته راسي، اما یګانه دلیل چې ډېر کم و د دوی راتګ هغه دا و چې دوی اولینه دروازه چې جلب و جذب و هغه ستونزه درلودله، هلته هم ځورول کېدي، هم پروسې دومره مغلقې او سختې او طولانی وې چې دوی مراجعه نسوی کولی، په هفتو هفتو یې ګرځولې، منډې وهلې، بیا وروسته لغې قبلولې. موږ دغه پروسه ډېره اسانه کړه ده او دغه روډ ماپ خپله موږ ته کومک کوي چې نورې ادارې سره هماهنګي کړو او د ښځو لپاره کار وکړي. درې مهمه اصله وه: اول با کیفیت جلب و جذب، دوهم د ښځو د شته ښځو شتون چې موږ سره لري همدا اوس 4000، د دوی د ظرفیت لوړول، او درېیم هم سالم او امن کاري چاپېریال.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې د ښځینه پولیسو په برخه کې ډېر کارونه سوي دي، دا کوم کارونه دي؟
تریاو کلمخ کې پوره میرمنې په وزارت داخله کې ډېرې کمی وي. اوس موږ د کورنیو چارو وزارت مرکز خدمات عامه یا موږ ورته وان سټاپ شاپ وایو چې خلک مراجعه ورته کوي، هغه کې 15 میرمنې کار کوي. موږ د اپ سیستم جای جوړ کړی و، سیستم د چې افغان پرسنل پیمنټ سیستم ده، په هغه کې ځکه پخوا وزارت داخلي یو سیستم نه درلوده چې په هغه کې د 1,00,000 تقریبا 4,000 پولیسو ډیټابیس ولرو، د هر چا نوم، د هر چا رتبه، د هر چا کاري بیکګراوند دا ټول پکې وي. اوس اپ سیستم دا کومک موږ ته کوي. 15 ملکی منجونې چې ټولې لیسانس دي دا په اپس برخه کې کار کوي، او د 1,00,000 پولیسو هغه ډیټابیس جوړوي. موږ د پیژنتون د عامه خدمتونو مرکز لرو چې د خپل د پولیسو لپاره جوړ شوی، ځکه د دوی طرفې نه ورکول کېده، د دوی وضعیت خنه و ارچ بروکراسی و، او دا مرکز اوغو ته جوړ شوی. بل د عامه خدمتونو مرکز موږ د جلب و جذب د میرمنو لپاره جوړو چې دغه به ټول کارکوونکي ښځې وي، اما په اپس کې په عامه خدمتونو عمومي مرکز د وزارت کې او د شهیدان و معلولین ریاست په منځ کې او د دې تر څنګ په د پولیسو خپل شمیر تقریبا موږ په تېر یو کال کې 1000 نفره با کیفیت ښځې جذب کړي دي. هغه کارونه چې پولیسو ته سوي دي، د دوی د تحصیلاتو ټول امتیازات کورنیو چارو وزارت ورکوي، د لسانس او د ماستری او همدارنګ د کورسونو انګلیسي، کمپیوټر، د زبو، د دې او د دې د دې تر څنګ دوی ته آخر د کال کې امتیازي معاشات ورکول کېږي. دوی ته همدا اوس دوی ته بلاکونه موږ شارک پولیسو ناسیه لرو چې ورکول کېږي تر یوې میاشتې نورو پورې. او د دې تر څنګ په مراتبو میرمنو ته امتیازات ډېر دي نسبت نارینه و ته، یعنی هغه د عسکري هغه سخت نظامي کارونه چې موږ باید هغه په نارینه و باندې عملی کوو، موږ ښځو ته ډېره انعطاف پذیري لرو او دوی سره ډېره مرسته کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې مشره مروه امینی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د ازادي راډیوي مجله خبریږي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجله په نننۍ غنا کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندر باغ یا اندر کون د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسیدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه، هغه به هغه د وخت حساب سره
په هنر جاج کې ل جاوید امیر خیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقي جاج خلو.
کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې وچ د تاسو چې لګي د څه کیسه روان کړی څه خبره ده نسندرګړی مې متوجې کیدل او تاسو ته د ډیر منر تاسو زما خپل زما تاسو یې
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
خو د چمبي په هنه باندې اسه आवाज چې واغه ما ویلې او جړل بمې د ما بغا مسلس پکې دي.
په ځپانه کې به لند کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې پسې ورواړه و د چنار لمنځه ژغ راته.
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمې واوري.
لترخ جنگا بلاستړ
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د لړم د میاشتي څلورويشت منېټه د کتاب او کتابخانه ل نړیوال ورځ سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانه په نوم منځل کیږي. یشمیر په هانتونونه اما کتابتونونه او نور بنسټونه په دی ورځ د کتاب او کتابخانه په ارزښت سیمینارونه غونډي او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوه او کچيري کتاب نو نو اوسنه محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړو. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه بشي چې دغه ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانه سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسو ونه ویني چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانه رغند رول نه دی لوبولې. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانه سره اړیکه ډیره کمرنګ بریخي، خای بلا بلا ملونه ولري. خو دا لاملونه باید د دې بایس نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانه فرهنګ لمنځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغه چې ل کتابخانه او کتاب سره سطحي برخورد کوي ی راتلونکي لستون جوړکړي. نو پس ویل شو چې هر انسان ته بوې چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.
نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغې سیمې خلک یې د اندر رب النوا باغ بولي. کچېرې د نورستان په اړه پخوانۍ استوروي کیسې ولولي نو د اندر ذکر به پکې خامخال ولي. اندر د دغې سیمې رب النوا وو او له میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. په اړه روح الله انوري راپور لري.
اندر کند یا اندر بند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا څلور زره کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان رب النوا وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیره جوړی شوی. دغه ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلويختو کلونو جنگونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم لمنځه وړل شوی دی. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې وستل شوی. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیره لختې او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سیل لکشن د املوکان دي. څه کال د انار بیخین ده شنه خراب شو، مرز ولګې ده او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خه پرېمان لرو، خو د 15 نو تر بونی پر ټول د وامه ولوس راجم کیږي او په نوبدواري سره د 14 او 14 ورځې موږ ناغل لرو. موږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې، نو د باغ پر میوو د لګېدلې ناغې سرغړونکې به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده چې عمري
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی، نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د قارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کتار ته وله چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوي، خو توپیر دا شو چې سرغړونکی به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو، تقریبا 100 اضافه تر کېږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تېر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه یو غوا واخلئ.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي او د میزان میاشتې په وروستیو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي د دومره ستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دی د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندر باغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانی آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزی حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ درغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره ربا هم ملیشت منی وساتل شي، ولست به ګټ ورسیږي او سیمه به هم خپل پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل ملمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی له خاغلی واحدی سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړي چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نن درلوله، مکتب کتابونه نن درلوله، ماشومان د زده کړو څخه بې برخې او ماشومان کتابونه نن درلوله. نو د ملي سات له مخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلی وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سن ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراتی هغه راټول کړو تر څو د اړمنو پرې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه؟ او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونی کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندوړو ټولو کومکونه کړي دي، او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 25 ولایتو کې راپیل شوی.
څومره کتابونه تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د وګو 25 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي، تقریبا 8,500 جلد کتابونه موږ راټول کړي دي. او دا مختلف کتابونه دي، موږ پر دوو برخو بیشل دي، یو د آزادی مطالعې دي او د مکتب کتابونه. آزادی مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانی دلو یو کتابتون جوړ کړو. د کتابونه خو مختلف نوي هم پکې کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړو هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړیو کتابتون کې زموږ په خوښه کتابونه مراته رانیولې دي. ادي اکړې موږ کتابتون کې موږ
او لګتا څو ول چې کلمو کتابونه راټول کړو، کتابتون مو جوړ کړ، څنګه موږ کتابتون لپاره د سولې نوم غوړه کړ؟
تاسو په جریان کې از د سولې ول سیار کټ رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې ورشاد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خلی کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وتوانې دلو چې د سولې په نامه یو کتابتون جوړ موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کړي چې د الماری مو په درو ژوب جوړ کړي چې په پارسي کې صلح ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه او بل طرف مو د سولې څخه جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړي کی او دغه الماری مو د دوه کلمو څخه جوړ کړي. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبيعي خبره ده سولې واشد ضرورت دي او افغانان سولې ته ضرورت لري او د سولې کلمې سره مینم لري او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده، حتی خارجان هم راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون څخه لیدنه کوي.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده؟ په مجموع کې خلک مطالعې ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه ستا، هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي، هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري تر څو خپل ذهن روښانه کړي. نو هغه راځي او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روښانه وساتي. موږ یو منظم ډیټابیس لرو، څومره کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي. او بیا یو رېجستریشن فارم لرو، چار څوک راځي هر کتاب وړي، د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو، هم د کتاب ده، هم د نوم وړي شخص ده، هغه موده هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېږي.
خلک معمولا کم ډول کتابونه ډیر مطالعه کوي؟
ځوانان ډیر د سیاست سره علاقه لري، سیاسي برخه مطالعه کوي. خو بیا فرق لري، بعض ملګری په مختلفو پونځي کې وي، هغه بیا خپل د رښتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د مېلمستون پر ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاسو په جریان کې یاست، په مسجد کې چې پټاو کیږي، په مدرسه کې چې پټاو کیږي، په پاتیا دیرا جنازه، حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پریشي. نو د ازما مېلمستون چې دی یو امن ځای دی او د مطالعه لپاره پراخه شنه ساحه لري
او دلته موږ امکانات هم لرو په یو ترخه پیاله چایو بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعینو ته چای هم ورکو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم موږ ته مهم دی. نو د دې دپاره موږ د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړه کړې د عام خاص کولای سي راسي کتاب وایي او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسې کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي، په دې اړه معلومات راکړي.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپوي، یو لس نفریزه کاري ټیم به وي او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو. ساحی مو مشخص کړی دي، نو انشاءالله دوی به ژر وتوانېږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړو سمپو ته تللي وي، کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري، معرف ته یې نه سپارلي. نو موږ د دوی څه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړې دي چې په دې ورسیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي. خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزوري سندرې وایي. دا چې څنګه کولای شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنر ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندې اوسئ چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پوښتنه مو سره کوم. په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتزال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې غوي موسیقي کې ډیره مبتزله شاعری انتخابي او موسیقي ډیره هغه د ابتزال تر هغه اخیری سرحد رسیدلې، ولې دغه زموږ موسیقي هم داسې د ابتزال پر خوا روانه ده؟
محبوب صاحب دلته مسلې دوی دي، یو ګناه د ولستا او بل ګناه د خپل د اهل د هنر خل د سندرغاړو د نوازنده د خلکو دي. ځکه که ولس خوښار وي، ولس پوهېدلې په موسیقي، هغه سندرغاړی چې هغه تجربه د هنر نه لري، آواز چندان آواز نه دی، یا په راګ او راګنیز تال نه پوهېږي، نو نه یې اورېدل. نو دا خلک بیا په خپله د سندرغاړي مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي. دا علمي زده کړي موسیقي ډېره ستونزه دا ده. زه تقریبا لس دولس خوشاو کې په د خپلو سندرو ثبت چې کوم، ریکارډ چې کوم، دا همغه یو چا سره کوم. زه پوهېږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی. زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکم. کله چې زه کمپوز ورکم نو هغه ورته موسیقي او عمر ښه جوړوي. او بله موسیقي خلکو نن سبا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده، د فحشا وسیله دي ګرځولې ده. خپل یې هغه څه خبره د دې چې کوم اهمیت دی، کوم ارزښت دی، هغه له منځه همدې خلکو وي. نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکړي او زحمت وباسي تر څو ولسم به توجه شي چې او مونږ نه پوهېدلو خلک پوهېدل.
ښه، همدغسې کې زه یو بله پوښتنه کوم. زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانې ډېر یادي، هغوی خو بار بار دغه کوي چې راځي کیفیت باندې بحث وکړو، مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډېر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتزله شاعري کوي یا مبتزله موسیقي کوي، هم دوی پورته پورته کوي، موږ ډېرې بېلګې لرو. زما بحث دلته دا دی چې څنګه کولای شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي، او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي. دا بالکل خلکو ته ښکاره کو چې دغه دغه موسیقي نه ده، د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی، هغه شکل نه دی.
نو دا دلته میډیا نه سبا ډېره پرمختللې ده، سوشل میډیا او دا کوم چې موږ رسنۍ دي، دا کار کولای شي. دوی سره لکه پخوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغاړي به جواز به سره وته بيشته سندرې مو شعر به چې خنه ورته وي دا شعر مو وای موسیقي به چې روغ نه ورته به چې ته بخي هاته بخي به پرې خودونه په غزه کې نو د کار سندرغړی و څو نفر و څو سړی و چې هغه بسندري ویلې هغه په خنده الله وسم روندې پاتې اما زه یې خدای دی بخي ساده ول میر او استاد سره انګو دا لوی لوی سندرغړی وسم پاتې دا د دې ور برکت پاتې چلتا هغه خواري وکړه یو څه لکه مثال که زه نه پويګم مانو یو ځای کې ماته زه غواړم چې مثال ستاسو برنامه د خبرونه ته زما ډیر شوق ډیر می غواړم چې ستاسو خبرونه لاره زه خلکو ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته چې ناته دې معیار سره نو په دې صورت کې به سندرغړی زحمت وباسي دلته خو خراب سره معلومیږي خراب هم کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړې
څوک په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي ذکر دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي شهر دا لار دي درسته نه ده دا سمه کده دا سیل
ولنشته ولنشته موږ په یالې په پوره په معنا خلک لرو د سی یو دوه رینه چې خړې خلک لرو خو داس دا اندکان کچیر ته ورشي غو سره کې نه ځکه موسیقي خو واخ وړي موسیقي حوصله غوړي موسیقي ریاضت غوړي منگ په پختونخوا کې خلک لرو د پور د برل لرو نو منگ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش منگ دوی بر اورده کولی شي منگ ته لار خودلی شي په موسیقي کې نیغه او سما او اصلي در د موسیقي
خا ما سره یو پښتنه ده د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کره کتنې کوي کتاب چاپ شي بیا په کتاب کره کتنه کوي یو راپورته شوی چې د غزي کې غلطي و د غزي کې مشکل و مقالې پیلې کې دا شان کې زموږ هنرمندان هم داسې کوي کله داسې د کره کتنې ډلې یا غونډې جوړوي چې مثلا وایي چې جاوید امیرخیل یو سندره ویلي راځي په دې کره کتنه کوي چې خې ویلي کې خرابې ویلي داسې کله دا کار شوی
داسې کله نه دی شوی ځکه دلته اوس پنګه یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغړو لرو نو زره په کوم دغه اتحاد رئیس څوک دی او هغه اتحاد ته کار څوک کوي او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د څومره ارزښت لري نه لري ځکه مشکل د برنه دی کله د زمونږ وزارت څخه کم دی کله چیرته بده پسې لګرنیا چولې وچ د تاسو چې لګي د څه کیسه روان کړی دا څه خبره ده سندرغړی مې متوجه کړل او تاسو ډېر مننه تاسو زما ز خپل زما تاسو یو خبر خي خبر ته متوجه کړم دا کار به ان شاء الله موږ خپل پیل کړو ډېر پلان وکړي او دا به ډېر اصلاحات منځ راوړي
بشک
او دم دا د دې مشکل چار کې دلې شي چې بیا سندرغړی کوشش وکړي یو خاص وړاندې
سندرغړی په نه پدان کې شي بیا خلک نقد پیو کی دا غوړسته بیا وړاندې شي دا ډېر خوندور
ډېر 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 ډېر
خو هم دې چې یو بل پښتنه کوم دا خو درسته تاسو مخکې دی ټولنی یادونه مکړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوق د ساتنې او یادې د لپاره جوړې شوې دي. آیا داسې ټولنې هم شته په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي که
نه
شته؟
نه 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 ما تر اوسه نه دلته لیږم ځکه زه کوای خو زه به چا دا وکړم زه به ورغوښتم چې که ته خبر نه یې نو خبر شه موږ دلته لګیا یو کار کوو زحمت وباسو تاسو را سره شي مال تر شو دا ستنه دل دی خو کدا دا 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 خبري جوړ شي او دا مشران یا پتیزونه کدا فکری زبانو راټول شي دا کار په مخ واچي نو دا خو دا ډیر لوی کار وکي لوی بدلون راو
کابل کې دا سې کوم نور زین شي چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل په انتون د هنرونو په انځینه
بالکل بالکل تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه هم استاد دی پکې مته شاګردان روزي او هم سندري ریکارډ کوي ته د ورشته د تمبور دغه د سیتار نو استاد په کافین د شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړم دی ولا کې نو بالکل ست دی غیر د یاد غنا
او د اواز په جوړولو
په هرې برخه ته بلشت دی په هم دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شوی په هندستان کې نو استاد د تمبور په برخه کې تبله په برخه کې هارموني په برخه کې اصل مهمه دا ده چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرین شي ټارت شي
څومره هنرمندان په دې بیان پويږي
مهمه دا ده هر کله چې نرغړې به خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګوره لوی لوی سازان یو د سینې د چې یو هارمونیم لیکي یو غږی اگر رباب هم غوول شي غش بلې هم غوول شي ځکه هغه ته غلار معلومه ده هغه ته نوټس هم معلوم ده دلته به ودا ده نو خو بدبختی په دې کې د چې په کلی کې اوس درس ده کو بس لاړو په غور کې ریګارد کو
او بسلت یو څور
په ور مشکل لف کی مخمخ شنو بیا
مشکل سره
کار نه و
د باز ډیر خوګ د ماتم ډیر خواندور دی کی د شز مونږ اوریدون کته بم ډیر خواندور وی موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څو پی پی یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چار څو کی ووري خواندور کی یو رغبت لري اخلي موګه کله چې د ذوق مثلا بحث کو یا د هغه چې په شاعری سره ډیر پوښ مثلا ک یو هنرمند یو شعر انتخابی نو هغه به باید په دې شعر خو پوښ شي نو بیا به هغه شعر انتخابی آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې موګه ګڼ هنرمندان ډیر د ټیټي سوي شعرونه انتخابی ځکه هغه په خپل نه پوښيږي اکثره به سواد دي یا اکثره چې کسواد لریم هغه ذوق ډیر ټیټ دی دا یو لامل نشي کېده
بل څه زه موږ ډیر موږ یو کمپاین رول کړل د کتاب لوس پنه نو په دې کې یو غرض موږ دام مو چې د سندرغړې متوجي شي ځکه سندرغړې هم زه په دې برخه کې کار کړم زه جناب استاد په شپه ورځ کې ته غادي اقل چې هیڅ دی چې به کوم مطالعه وکم یو لسه فيه مطالعه وکم
دا نور هنرمندان هم باید هم داسې
باید موږ چې دا شعر پیژنو دا ټول برکت دی مطالعه موږ دا اوس ډیر سندرغړو ته کوی چې خوشحال خټک پیژنې وو بوي چې نه پیژنم ولې چې مطالعه نه کوي کنه کله چې مطالعه نه کوي فکر سره نه دی
بالکل امیر خیل صاحب زموږ د غږ بوس ډیر ملګری اوري او ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغه چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستاسو نوم سره آشنا دي ځکه ته پیژنې سا هنر یې اوریدل دي او خواندي ورکړي خوښ کړي هغه چې هنرمندان دي هم د اوس موږ غږ اوري خامخا به ستاسو تجربه استفاده کوي په دغه برخه کې ستاسو تجربه څه و تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړ چې هغه ډیره د ټیټي سوي او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته درو وسته د ټولنې د امروان یو پورته نو یعنی امروان باید دغه ستاسو د هنر په سیرا پورته شي د کی څه رازو
محبوب سه ټولنه په دغه کټګوري کې ژوند کوي یو خلک دي چې ډیر پورته تللی دي یو خلک دي چې متوسط مېز کې ژوند کوي یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داس ځای کې وی چې غیس مانند نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکم چې هغه پریوتی دي او ما په سره ماسي کدي پریوتو څه زمور پریوتو من خو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میرا جن پټان سے دتی خلکو ماته یو فکر راځي راکړه چې تک په دې لار کې زین بیا په دې نه غزار په کلمش نو بیا موږ سره ورو متوجه شو چاو موږ به سب دل وسط سندره مشترک شې سندره دا ټول انسانو مشترک
بالکل
نو دې ته بیا دې مخلصانه او صادقانه او په ډیر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړه چې شاوخوا ملګری ډیر زیات مهم تاثیر لري هغه هنرمندان چې هغه مثلا نوی مخکی هنر ته هغه د پارسال لند پیغام څه دی چې هغه بچوک
دا ډېر خدای چې دوی راهنما پیدا کړم راهنما څوک دي هم د اهل قلم خلک دي فرهنګي خلک دي شاعران دي صوفیان دي دا ډېر مهم ده په هنر کې صوفی مرګ لري ضرورت ځکه به ته غن کی مطالعه دی وکړي کتاب دی ویلو شاعران سره دي کینی دا د خپل مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناستو کی کارون سب سره ناستو کی لایق سب تورشی جلان سب تورشی تاسو عبد الله رفیع سب سره کی ناستې پاستیو کی نو غوی ورته به د ژوند راز او نازونه ټولو خو نو هر څو چې نوې راځي لدی خانو دی پهلو کی ان شاء الله په دوه درو کې د تنظیم جوړ کی دی بده کامیابی په راپور ته خپل
ډیر مننه شکر
شکر استاد
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تاسو به له چمبی یا دایره سره خامخا شنای د خوخی په مراسمو کې اکثر جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي دا چې د چمبی ارزښت څه ده څه ډول او څه وخت رامنځته شو دا د تورته پښتني په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځواب وی
فنکار قدر من اردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقی هغه لاده چې لرغونی زمانه سره راپاتې ده. په لومړیو کې به په عربو کې زینو نارینه وو، چمبا د غوی، وزې، هوسۍ او ځینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کاوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پیل کې د دایرې یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبره وو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبا په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوي ده، د موسیقي لالات څخه ده. په هر پښتني کور کې کومنګو ګورو الته بچمبا موجوده وي، ځکه چې په خوشحالۍ کې هغه اولنې د موسیقي کوم آلات چکاری یا چمبا د ښځو له خوانه. حتی زمونږ ماشومان انجونې دا وړي انجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبا زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا، دایره یا چمبې سره ویل کېږي. لکه یو سندره ده، جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي، د خط لمنې جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې ده دوی ټپي یا لنډۍ ورسره اچي. د پکتیا په ډاګو کې بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې، کنه. نو دغسې ډېر مواردو کې له دې څخه استفاده سوې ده. طبعا له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولی ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبا یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا دوه ذهن آراموونکي یا په عامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبا وهلو کې فزیکي قوت ډېر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبا جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبا د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او مېرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبا وهي چې غږ یې په ټوله دښته کې څرخي.
سپینسال ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي. خاصتا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست، دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري. په کډو کې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې هم دا دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې په داسې یو د ورور ملګري ستن ولا کوزده ولا نامزاد سوی به وو، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځه لس شل ملګري هم همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به وو له غوبه اتڼونه کول.
کله چې د دایرې یا چمبې نوم یادېږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځورېږي چې چمبا به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کېږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کېږي. خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبا داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي. او زه په یو وخت کې ډېره جګر خونه ومه او ما اولین شی چې وو چې شی د ما غم غلطوي، ما چمبا واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې وو هغه ما ویلي او ژړل به مې، ما به غم ورسره سپک کېده او چمبا به مې وکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلي، کومه لنډۍ به مې سې اچولم یا کومه مصري چې مې چې ویلي، بس فکر به مې ورسره بدلېده.
د چ په افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي، له څو تنو څخه مو پوښتلي دي، ورته غواک شي.
نوم یې والی جان دی، جاربات اوسیدونکی یم. په خوا چې به کلي کورنو کې ښځو چمبې جوړولې دي پوستکی نه یا د ګډې د بل دغه نه، اوس هم زموږ په کور کې دا شته. پوستکی هم ساده پوستکی به بس اتی غوندې و نور موږ څه شنې دي لیدلې.
محمد مې د لغمان دی ولایت دغه زنګولی مور په سیده غدې مادور یو د پرېنا او دغه کوسونه دغه دین دی فلم واره کوسونه په باندې دي پر چې کی غونډه دا ولري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خوانی خو وو خو وسمنه په یادې کې چې هغه چی شنه جوړېدل سره قامت وکړ.
نوی محمد عارف ته غزند ولایت ته ما سمخره غرد غرد وړي دایره نه دی ما غدي وړي وړي جنې بندلو به کوي لدین پورته بیا نور چې نه دلیدل
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د خاغلی اجمل پسرلی یو لنډ کیسه امن وړاندې کوي.
ریشمین خیال دیوال له بهره لکه د غومبسو ځاله سوری سوری وو. حاجی لاس پر تیر کړ.
شکر مرمۍ خونه دی پورې وتلې.
د کړکۍ په کونجونو کې ماتي آینه پر امسا پورې وهله. کرنګ کړنګ سو له بهر یې د کوټې منست سرور هیسته کړ. کوټه تک تور ښکارېده. دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چغا په خود کړ. مخې په سور واړه د چنار لمنځه ژغ راته. د ونې پورته څنګه غوڅه سوي وې. د په مرغۍ پسې کتل چې څو پاره پسې ډزې سوې. مرغۍ غلې سوه کوال وته. د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی. سلواغه یې نه وه، تسمش کېدلې وه. څرخې وڅرخوه. د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو. د څا دننه د اوبو پر سر خلی خاشه ولاړې وې. کوڅې ته تیر سو. د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې. په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجي له ځان سره وبڼېده.
بیرته به څنګه کډه کوم؟
امسا یې ولګوله، سر یې ټیټ واچوه. ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوې وه، خو حاجي تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
بخار کې به کرایه نوره څنګه ورکوم؟ بخار کې به کرایه څنګه ورکوم؟
د دې خار مینا روزګارو دل کمینا په پیسو. د دې خار مینا روزګارو دل کمینا په پیسو. د دې خار مینا روزګارو دل کمینا په پیسو.
تاسو به د هارون بادشاہ نوم سره مخ آشنایې. هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه یې پښتو موسیقي کړي. هغه تل هڅه کړي چې په کیفی لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
رندوں نے پلا دی
ترخ جنگ بلا